یان میرسد. حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدین.
دیر مننه فروخ صاحب ستړی مشه قدرمنه اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم په دې خبرونه کې د پکتیا په جانخیل ولسوالیو کې د عملیاتو د پیلېدو او د ننګرهار هغو ولسوالیو ته چې په وروستیو کې تصفیه شوي وې د داعش د غړیو بیا راتګ په باب راپورونه لرو. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. راپورونه وایي د ننګرهار له څو ولسوالیو د افغان امنیتي ځواکونو له وتلو وروسته د داعش غړیو دا سیمې بیا لاندې کړي. د ایران یو چکپوره قضایي چارواکی وایي اعدامونو د مخدرو موادو د قاچاق مخه ونه نیولی شوه او په ایټالیا کې د زلزلې د قربانیانو په یاد نن د ویر ورځ ده. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتی ځواکونه د ننګرهار ولایت له کوټ، هسکې، مینې، اچین او نازیانو ولسوالیو څخه چې په وروستیو عملیاتو کې له داعشیانو نیولي وي وتلي دي. د سیمې خلک وایي له یادو سیمو څخه د امنیتي ځواکونو له وتلو سره سم د داعش غړي دغو ولسوالیو ته ورغلي او د خلکو په ځورولو یې پیل کړی دی. د ننګرهار ولایت ویاند عطاالله خوږیاني له یادو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو وتل تاییدوي، خو وایي چې د قهر سیلاب عملیات اوږدمهاله دي او ځواکونو شاتک یو تاکتیکی عمل دی. په دې اړه وروسته تفصیل په راپور کې وړاندې کیږي. د بغلان ولایت چارواکي وایي د مرکزی بغلان ولسوالۍ په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت مرجوب لاوختی ده. د بغلان ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت آزادی رادیو ته وویل دغه عملیات به له مرکزی بغلانه د وسلوالو مخالفانو تر پوره پاکېدو او د بغلان کندوز د لوی لارې د ساتنې په خاطر دوام وکوي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کندوز له ولایت سره پول لري او له څو اونیو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د خونړیو نښتو شاهده ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د طالبانو تشپرامه والي د هغه برید په ترڅ کې وژل شوی چې امنیتي ځواکونو پرون سهار د جنګل اریخ په کلي کې وکړ. رحمت الله ترکستاني آزادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو له څلورو خواوو په دغه کلي برید وکړ. د وویل چې په نښتو کې دوه طالبان ووژل شول او و نور تپیان شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې ادعا کړې چې دوی امنیتي پوستې ورانې کړې او د ولسي پاتون ځواکونو درې غړي نیولی دي. د سیمې مسؤلانو د طالبانو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په سیمه کې امنیت ټینګ شوی او طالبان تښتېدلی دي. د ایران یو لوړ قضایي چارواکی وایي اعدامونو هم ونشوی کولی د مخدرو موادو د قاچاق مخه ونیسي. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د ایران د قضایي قوې د ټولنیزو چارو مرستیال محمد باقر الفت وکړه. دی وړاندیز کوي چې د اعدام پر ځای دي دا کسان په اوږده حبس محکوم شي او شاقه کارونه دي پرې وشي. ملګرو ملتو په وار وار د مخدرو موادو په وړاندې د ایران مبارزه ستایلې، خو د دغه هیواد له لورې له اعدامونو سره مخالفت کړی دی. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د تبریز ښار په یوه عقلي رواني روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د ایران رسمي خبري آژانس ارنا وایي دا پیښه پرون سهار وشوه. له دې جلا ایراني چارواکي وایي چې څو غیر قصدي چاودنې د خوندیتوب مقرراتو ته د نه پاملرنې له کبله شوي دي. د اهواز ښار په یوه هستوګنه ودانۍ کې تېرونی د ګازو د چاودنې په اثر شپږ تنه مړه او یولس نور ژوبل شول. د ترکیه د دیار بکر د جنوب ختیځ ښار هوایي ډګر ته نږدې راکټونه ولګېدل. دوګان خبري آژانس وایي پرون شنبه په هوایي ډګر کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته څیرمه څلور راکټونه ولګېدل. د دیار بکر والی حسین اکسوی وویل چې د راکټونو د لګېدو له کبله څوک ژوبل شوي نه دي او د الوتکو تګ راتګ له پروګرام سره سم دوام کړی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی. د کردستان د کارګرانو ګوند یا کې وسلوال له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې په دې سیمه کې د پراخو اختیاراتو لپاره جګړه کوي. د دیاربکر اکثر اوسیدون کې په خټه کرد دي د دغه شار پر هوای ډګر څو ورځې وروسته له دې برید وشو چې ترکیه د سوریې په خاوره کې دننه د اسلامي دولت یا داعش او کور جنګیالیو پر ضد حمله پیل کړې. او ایتالیا د تیرونی د سخت زلزلې د نشتې درې سوه قربانیانو لپاره یوه ورځ عمومي ویر اعلان کړ. د تیر چهارشنبې د ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 291 تنه مړه شوي او 388 نور ټپیان شوي دي. پرون د ایتالیا صدراعظم مایورینسی د اراکواتا دل تورنتو د سیمې د قربانیانو د تدفین په مراسمو کې برخه واخیسته. زلزلې تر ټولو زیات زیان د سیمې ته اړولی دی. د تیرې چهارشنبې زلزله د ریختر په حساب 6.2 درجې وه چې د روم ښار په شمال ختیځ کې وشوه او زیات زیان د اکامولی، اماتریچ، پاستا او اراکوا دل تورنتو سیمو ته واوښت. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوریدئ. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه وړاندې کیږي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د پکتیا ولایت چارواکي وای د جان خیل ولسوالۍ د بیرتنیولو عملیات پیل شوي.
موږ قوتونه د دوالارو د خوان هم روان دي او همدا له ځکه چې تاسو سره خبرې کوم کوماندي قوتونه هم هغه عملیاتونه بوختي نو
په ننګرهار کې خلک او چارواکي وای د امنیتي ځواکونو له وتلو وروسته د داعش غړي بیرته تصفیه شوي او سیمو ته ورغلي.
د داعش وتلوالې ډلې بیرته راغلې چې ترغله اته نور په شاته موخه د نړیو په ساحه د اوسه په دمر په لاس کې و. دا مارا هیڅ هغه نن تر نیولې دا
د قانون وزارت وای پشپشو میاشتو کې له قانون څخه د تیر کال د 12 میاشتو هم را آیت تر لاسه کړي.
پښ کال په لومړي شپږ میاشت کې موږ تقریبا سباندې 1 میلیارډ افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ راوړل سره وړي دي.
له فساد سره د مبارزې لپاره له ټکنالوژي کار اخیستل کیږي.
د دې اپلیکیشن ځانګړن د دې فساد یو مشخص ډومین یا مشخص ساحه به کور کوي، مثلا ترافیک په ساحه کې.
اته بجې او اته دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت له کوټ، هسکې، مینې، اچین او نازیانو ولسوالیو چې په وروستیو عملیاتو کې له داعشیانو نیولي وي وتلي دي او د دوی له وتلو سره سم د داعش غړي بیرته دغو سیمو ته ورشي دي. د ننګرهار د والي ویندوی له دغو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو وتل تاییدوي، خو وایي چې دا یو تاکتیکي عمل دی. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
افغان ځواکونو هغه ټولې سیمې چې د سباندې یوې میاشتې په موده کې له دایشیانو نیولې وي بیرته دایش وسلوالو ته پرېښودې. د ننګرهار د هسکې، مینې، کوټ او اچین ولسوالیو اوسیدونکو وایي شاوخوا یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونو په دې سیمو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړل چې وروسته همدا عملیات د قهر سیلاب په نوم په نوې بڼه پراخه شول او اکثره سیمې له دایشیانو ونیولې. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونو وړ مش په پیودمي ډول له دغو سیمو څخه خپل ځواکونه وویستل او د دې عملیاتو په جریان کې نیول شوو سیمو ته بیرته د دایش وسلوال راغلل. د هسک، مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اجمل وایي دایش وسلوالو د راتګ سره سم د پخوا په څیر ولسونه په مرګ واخلي او هغه څه چې لاسته ورغلي له ځانه سره یې وړي دي.
او چې د نور وطن سره سم بس د دایش وسلوالې ډلې بیرته سیمې ته راغله. اته نور په شاته موخه موږ معلومات واخیسته نو د نړیو په ساحه د اوسه پورې د امر په لاس کې و. د امر هیڅ هغه نن سار نیولې ده او د چپلار تر کولم تیر شوی دي او تر لاندې د غلام باغ پورې رسیدلې ده او داسې معلومات هم موږ تر لاسه ورسېدل چې د یو څه د خلکو مالونه هم ځان سره وړي دي او وسایط او ټکټرونه او لکه نور وسایط هم وړي دي ځان سره.
بلخوا د شینوارو قومي مشر ملک عثمان هم وایي افغان ځواکونو په دې وروستیو عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی و، خو کله چې له یادو سیمو څخه افغان ځواکونه ووتل دایش وسلوالو پکې بیرته خپل مرکزونه فعال کړل.
مخکینی عملیات دی خلاص دی فرق د عملیات دی تیز روان او متاسفانه دوی بس هلته وو په د ولسمې سره په مشورو کې وو کوټ خو بیخي دغه شو نهایي شو و چې ما راپور واخیست ماښام یو چا راته وویل چې کوټ کې د هماغه زاړه ځای کې کومې پوسې چې هغې نه بردې کې وریاړي یو چا نه ټیکټر هم بوت هغې ته هم راکېوتي وو شینوارو سینو کې مو ورځې یو چا زنګ وو چې نارې اوبو ته هم راکېوتي او د شنوارو په ساحه کې ما کوم ساحو کې چې مرکزونه غوړل هغه بېرته خپل مرکزونه فعال کړي.
د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې افغان ځواکونو نیول شوې سیمې بېرته خوشي کړي. د ولایت وینا تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي له یادو سیمو څخه د افغان ځواکونو راوتل د امنیتي مسؤلینو تکتیکي عمل دی.
د دې عملیاتو موده اوږدمهاله ده خو ولې په اساسي ډول ده اوسنۍ وضعیت کې ښایي چې امنیتي منصبینو خپل نظامي تکتیک ته تحول ورکړی وي. د تحول له مخې ځینې منصوبین له سیمې څخه وتلي. دا په دې معنی نه ده چې د قهر سیلاب عملیات په کوټ هسکه مینه اچین او نازیانو ولسوالیو کې پای ته ورسېدل.
نوموړی وایي د داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیات لا هم دوام لري او دا چې یادو سیمو ته بیرته د داعش وسلوال راغلي دا به د وسلوالو په زیان تمام شي.
کومې سیمې چې معلومات شریک شوي دي چې داعش ډلې پکې حرکت کړی وي خای چې نور حرکتونه هم تر سره کړي ولی زموږ امنیتي منصوبین او هوایی ځواک به د دوی هر ډول حرکت مخنیوي وکړي او دوی بل منځ یوسي.
افغان ځواکونه کله یادو سیمو څخه خپل شاتک تکتیکي عمل بولي ولی بل خو دې کار د سیمې د خلکو زړه ورمات کړي. د یادو سیمو خلک وایي دا ځل د ولسونو هیلې را ژوندې شوي وي او هوډ یې درلود چې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به خپلو بانډو ته سنیږي. خو په وینا یې د افغان ځواکونو تکتیکي شاتک سره د خلکو تمې لنډې شوې. د کتونکو په اند پر دغو عملیاتو له یوې خوا پریمانه مصرف کیږي، افغان سرتیري قرباني ورکوي او له بلې خوا پر حکومت د ولسونو باور هم له منځه ځي. د ویلو ده چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شوي وو چې افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني ختیځې سیمې ته د خپل سفر پر مهال ختیځوالو سره ژمنه کړې وه چې د څو اونیو په موده کې به د داعش وسلوالو ټغر ورټول کړي. اما سیمه ییز خلک بیا وایي د دې ټغر څنډې نورې هم پراخه شوې.
و هم اوریدل چې د ننګرهار له هغو ولسوالیو څخه چې په وروستیو کې د داعش له غړیو پاکې شوي وې د داعش د امنیتي ځواکونو له وتلو وروسته د داعش غړي بیرته تللي دي. خو د ننګرهار د والی ویاند وایي چې د امنیتي ځواکونو شاتک تاکتیکي دی. له بلې خوا د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. دا ولسوالۍ وړ مشپه له اوږدې محاصرې او سختې جګړې وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. د جاني خیل ولسوال وایي ولسوالۍ وروسته له دې سلګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفانو ونیوله چې د امنیتي ځواکونو مهمات خلاص شول. د موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو په خاطر سختې هڅې روانې دي. د پکتیا ولایت مرستیال عبدالولي صحی بیګاش په ازادۍ له راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جاني خیلو د بیرته نیولو لپاره پوره ځواکونه په واک کې لري.
زموږ قوتونه د دوه لارو د خوا نه هم روان دي او همدغه لحظه چې تاسو سره زه خبرې کوم قوماندي ځواکونه هم هلته عملیاتو مې بوخت دي. نو انشاءالله الرحمن زر به وي چې د ولسوالۍ بیرته د دښمنانو لاس نه وباسي.
د جاني خیلو ولسوالۍ پرون د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو د سختې جګړې په پایله کې د مخالفانو لاسته ولوېده. ښاغلی صحی وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ چې د خوست له ولایت سره لار لري په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون په سلګونو وسلوالو جنګیالیو ونډه اخیستې. د هغو رپورټونو له مخې چې موږ ته رسېدلي د دښمن له 650 تنو څخه زیاتو کسانو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه. په دې جګړه کې او معمولا د پکتیا په جګړو کې چې بهرني جنګیالي هڅونې کوي زیاته برخه یې پنجابیان او د پاکستان ISI دي. د جاني خیلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی چې مخکې سولامل تخلص کاوه د ګردیز له ښار نه د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبان په یوازې د دې ډول جګړې توان نه لري.
خو هغوی یو داسې وحشي جګړه پیل کړه چې بیخي په تاریخ کې ما نه ولیدلې او دغه جګړه د یو طالب لوسه نه وپره، بلکې زه فکر کوم دغه د یو با تجربه جنرالانو قومانده په لاس کې وه. حتی موږ په اردو ژبه باندې د دوی د مخابرو له لارې خبرې کشفولې، په ازبکي ژبه باندې، د افغانستان په مختلفو ژبو باندې، په پېښوري لهجه باندې خبرې کېدې. یعنی ډېره سخته جګړه وه.
اسلام آباد د افغانانو دا ادعا تل رد کړې ده. ښاغلي زرمتی زیاته کړه ولسوالۍ د ملاتړ کوونکو ځواکونو د نه رسېدلو او د تجهیزاتو د خلاصېدو له امله له لاسه ووته. د جاني خیلو ولسوال وویل چې وسلوالو جنګیالیو ډېرو ودانیو حتی دوکانونو ته اور ورته کړ. تا طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جانیخیل ولسوالۍ نیولې او وسلې، مهمات او وسایط یې ولجه کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو لاسته د جانیخیل ولسوالۍ د لویدو په باب په یوه تبصره کې ویلي دي چې د طالبانو له لورې د پکتیا پر جانیخیل سرحدي ولسوالۍ برید او د هغې نیول د طالبانو له لورې د یوې نوې جبهې د پرانیستلو معنا لري. نیویارک ټایمز د چارواکو له قوله وایي چې د جمعې په شپه پر جانیخیل ولسوالۍ برید د حقاني شبکې له لورې وشو چې له ډیورنډ کرښې هاخوا په پاکستان کې دیره ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او د غرس اف ام 0.15 صفه دوام کوي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت مشران به ډیر ژر د سیاسي موافقې په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د دغه ریاست یوه ویان جاوید فیصل وای وویل راتلونکي ورځې به ولس د دواړو مشرانو له لورې د مهمو او لویو موضوعاتو په اړه د پریکړو شاهدان وي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
اجرایی ریاست وایي چې په نږدې ورځو کې به خلک د ولسمشر او اجرایی رئیس له لورې د سیاسي توافقنامې په اړه د وروستۍ پریکړې شاهدان وي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس تیرو لیدونو ته په اشاره سره وویل
جمهور رئیس او اجرایی رئیس د پنځشنبې په ورځ سره ولیدل. هغوی په دغه لیدنه کې د حکومت د سیاسي هوکړلیک پر تصدیق او د هیواد پر روانو سیاسي او نورو موضوعاتو باندې بحث وکړي. پریکړه پر دې وشوه چې په راتلونکو ورځو کې دغه ډول ناستې ادامه ولري تر څو د هیواد لوی مسایل تر بحث لاندې ونیول شي او بالاخره وروستي تصامیم ونیول شي.
د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته رامنځته شو. دواړو مشرانو د دغه سیاسي هوکړې له لاسلیک وروسته ژمنه وکړه چې د دغه هوکړې ټول موارد به عملي کوي، خو په وروستیو ورځو کې عبدالله عبدالله د هوکړه لیک د عملي کېدو په برخه کې پر ولسمشر انتقادونه وکړل چې د جمهوری ریاست له غبرګون سره مخامخ شول. د نظرونو دغه اختلافاتو د خلکو او سیاسي کارپوهانو اندېښنې او غبرګونونه هم لرل. اوس جاوید فیصل وایي چې دواړو مشرانو د پنځشنبې د ورځې په ناسته کې د مهمو مسایلو ترڅنګ د سیاسي هوکړې پر عملي کېدو هم خبرې کړې دي، خو سوال دا دی چې د دواړو مشرانو ترمنځ وروستۍ پریکړه به تر کومه حده په هیواد کې شته ستونزې حل کړي. سیاسی کارپوه زبیر شفیقی:
متاسفانه دغه دوه تنو په اجنډا کې د افغانستان لوی مسایل چې لوی ستونزې لومړیتوبونه چې موږ د ملت کې دا د موږ د حکومت دغه دوه لوریو په اجنډا کې شامل نه دي. دوی په اجنډا کې د چوکۍ او د امتیازاتو ویش ته تر اوسه
کته هم جاوید فیصل د سیاسي هوکړې عملی کېدل د خلکو غوښتنه غنی او وایي چې دواړه مشران د خلکو دې غوښتنې ته احترام لري، خو زبیر شفیقی وایي چې دغه هوکړه په بشپړه توګه د دوی لوري نقص شوی او د ټولو اقتصادي او امنیتی ستونزو اصلي علت هم دغه اختلافات دي چې د حل په صورت کې باید د هیواد پر عمومي وضعیت مثبت تاثیر وکړي.
نن له اتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې ستاسو نظر په دې موضوع غواړو چې د ښاروالیو او ښاروالانو له کارونو څومره راضي است، د ښاروالیو د کارونو د شکیدو لپاره څه وړاندیز لري او یا له ښاروالیو څه توقع لري. هیله لرو چې د دې موضوع په اړه به د افغان بي سیم د 1903 شمېرې له لارې نظرونه راوستوي او د خبرونې له پیلېدو سره سم به ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمېرې څو شېبې وروسته در اعلانو. د ټیکنیشن په نوم بنسټ غواړي په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره نوې ټکنالوژي وکاروي. دغه بنسټ د افغانستان د ابتکاري لابراتوارونو د پروګرام له لارې غواړي داسې اپلیکیشنونه جوړ کړي چې په وسیله یې له فساد سره مبارزه ګړندۍ شي. قاسم سولمل راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې له ټکنالوژۍ څخه د حکومتولۍ په برخه کې ډېره ګټه نه اخیستل کېږي، خو لومړی ځل د داسې سافټویرونو د جوړېدو لپاره هڅې کېږي چې ترې له اداري فساد سره په مبارزه کې ګټه واخیستل سي. دغه اپلیکیشن د ټکنیشن په نوم بنسټ لخوا جوړېږي چې بیا وروسته په ځیرک ټلیفونونو او یا هم ویب پاڼو کې د کارونې وړ وي. د ټیکنیشن د بنسټ رئیس عمر منصور انصاری د شنبه پر ورځ خبر اعلان تویل چې دوی دا کار د افغانستان د نوښتګرو لابراتوارونو په نوم د پروګرام لاري ترسره کوي. ښاغلی انصاری ویل د سشکل موضوع له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اپلیکیشنونو جوړول دي چې د دې کار لپاره د ټیکنالوژۍ د برخې ماهرین له مدني فعالانو سره په ګډه کار کوي.
د انوویشن لابس یو ګټه همدا ده چې دلته موږ مدني فعالان په هغه ساحه کې تخصص ولري، دوی پښتو د ټیکنالوژۍ د متخصصینو سره په ګډه دوی کار کوي چې هغه ستونزې حل کړي.
نوموړی وایي عامه پوهاوی، معلوماتو ته لاسرسی، د خدماتو وړاندې کول، د قراردادونو څرنګوالی، د فساد د مواردو په اړه راپور ورکول او استخدام هغه برخې دي چې پکې فساد شته، او د دې ستونزې د حل لپاره د ټکنالوژۍ متخصصین له مدني فعالانو سره ګډ کار کوي. د زیاتوي چې په یادو برخو کې له تیرو درو ورځو راهیسې کاري ډلو کار کړی چې تر ټولو ښه اپلیکیشن ته به جایزه ورکول کېږي او ټولنې ته د وړاندې کولو لپاره به ورته مالي امکانات برابرېږي. د دغه غونډې یو تن ګډونوال شمس الرحمن چې د ترافیکو په برخه کې د فساد د مخنیوي لپاره پر یو اپلیکیشن کار کوي وایي چې دا اپلیکیشن مرسته کوي چې په یاد ادارې کې فساد له منځه ولاړ سي او کومه وایي چې د موټرو د جرمې له درکه ترلاسه کېږي منظم سي.
د دې اپلیکیشن ځانګړنه دا ده چې تقریبا ډېر عام به استعمالي کې مطلب ټول کسان کولی شي چې ګټه واخلي او د فساد یو مشخص ډومین یا مشخص ساحه به کور کوي. مثلا موږ تاسو په ترافیکو په ساحه کې یا دغه ډومین کې ډېر ستونزې لرو.
د افغانستان د نوښتګرو لابراتوارونو پروګرام له 2012 میلادي کال راهیسې فعالیت پیل کړی چې هر کال پر بیلابیلو مسایلو کار کوي. د سشکال د پروګرام مالی لګښت یې د امریکا نړیواله پراختیا اداره انټرنیوز او کاونټر پارټ ادارې ورکوي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپو بهادر هلالي وایي په دولتي ادارو کې لا هم دومره امکانات نشته چې له دا ډول سافټویرونو نه استفاده وکړي. خو په خبره کې د دغو اپلیکیشنونو له لارې د اداري فساد په اړه راټول سوي معلومات له دولت سره شریک سي نو دا به ګټور اقدام وي. دی وایي که دا د دولت لپاره وي خو هلته دا ظرفیت نشته، ولې که د خلکو لپاره وي چې راټول سوي معلومات له دولت سره شریک کړي نو زما په فکر مؤثریت به یې زیات وي. حکومتي مسؤلان په دې اړه څه نه وایي چې آیا له دې ټکنالوژۍ څخه به له اداري فساد سره مبارزه کې ګټه پورته سي او که نه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ عاید یوازې د سکرو د ډبرو له قانونو څخه ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل ترلاسه شوي عواید د تیر کال په پرتله زیات دي، خو د ټولو قانونو د عوایدو جزئیات به د مالی کال په آخر کې ولس سره شریک شي. محمد حدیث پردیس راپور لري.
د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوي د عوایدو د راټولېدو په کړنلارو کې د اسانتیا او رامنځته کول او د قانونو د کیندلو په برخه کې د یو منظم پلان موجودیت د قانونو پټرولیم وزارت د سکرو د ډبرو له قانونو څخه د عوایدو د زیاتېدو مهم لاملونه ګڼي. د قانونو پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د امنیتي بنسټونو په همکارۍ تر ډیره د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخه نیولې خو په بشپړ ډول مخنیوي د په خبره وخت اړتیا لري. ښاغلی نوري وایي د همدغو هڅو په دوام د مالی کال په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له قانونو له 1 میلیارد زیاتې افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دغه رقم د تیر کال په پرتله یو څه زیاتوالی ښیي.
سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا څه باندې 1 میلیارد افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ عواید لاسته راوړی دی چې ښیي چې د تیر کال په پرتله موږ هغه حد ته چې تیر کال رسېدلی وو تقریبا رسېدلی یو، حتی یو څه هم بالاتر یو.
افغانستان د سکرو د ډبرو 11 قانون لري چې مهم هغه د کرکر، د ریسوف او کروخ دی او د ترسره شویو څیړونو لمخې په افغانستان کې د شاوخوا 400 میلیونه ټونو د سکرو د زیر موړندوینه شوې ده. د قانونو پټرولیم وزارت په داسې حال کې د سکرو له قانونو د عوایدو د زیاتېدو خبره کوي چې څه موده وړاندې د نړیوالو مطالعاتو ستراتیژیک مرکز ویلي و چې د افغانستان له ځمکنیو شتمنیو څخه استفاده به دومره اسانه هم نه وي. د دغه مرکز یو محقق سټیفن سنوک ویلي و په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په ځینو برخو کې زورواکان حاکم دي، دا څنګه امکان لري چې قانونه دې په قانوني توګه وکیندل شي؟ د یوې امریکایي کمپنۍ د څېړنو پر اساس په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو څخه زیات ارزښت لرونکي طبیعي زیرمې شته چې د ایرانیمو، طلا، اوسپنې، مس، کرو او ګازو زیرمې پکې شامل دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه بې وایي ګمان نه کوي چې حکومت د پلنډ وخت کې د دې توان پیدا کړي چې د ټولو قانونو د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي. دغه شبکې مرستیال خان زمان امیرخیل وایي د سکرو د قانونو په ګډون د اکثرو قانون عواید لا هم د زورواکانو جیبونو تزیه او د قانونو وزارت لوري د وایدو په برخه کې وړاندې شوی ارقام هم ولست زیات د باور وړ نه دي.
زه فکر نه کوم ځکه تر اوسه پورې هم موږ تاسو په خپله د قانون په وزارت کې موږ سره رهبری ستونزه لرو، نو وزیر په دغه موجودیت کې هم وزارت یې پرمختګونه شوي نه واقعا موجوده ده، خو ولست ډېر ډاډه نه دی چې واقعا هغه څه چې دوی ادا کوي یو دغه قانون رښتینی اوسي.
خغلی مرخیل وای که هم د افغانستان کارون او طبي زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او خودکفایي لپاره تر ټولو ښه سرچینه ده، خو له بده مرغه دغه هستي ډیر دښمنان لري. امرخیل وای تر هغې چې په هیواد کې سراسري ثبات تامین نشي او د زورواکانو لاسونه له طبي زیرمو څخه لنډ نشي، مشکله به وي چې دغه زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او خیراتلونکي لپاره ګټورې تمام شي.
اوس هم فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څرخلي.
د امریکا چاپ ټایم مجله یو مطلب لیکلی چې نومې دی پینتاګون د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې عراق او افغانستان ته لیږلې دي. په دغه مطلب کې د وی بریتانیا میشت غیر انتفاعي تحقیقاتي ډلې د ونوي راپور پر اساس لیکل شوی چې پینتاګون له 2020 کال راهیسې څه باندې 1 میلیون وسلې او مهمات عراق او افغانستان ته لیږلې دي. ټایم د دغه راپور هغه برخه راخیستې چې وایي لږ تر لږه نه لکه نه څلوېښت زره او 1502 سپکې وسلې عراق او 1503328 وسلې د افغانستان سیمه ییزو ځواکونو ته ورکړې دي. د دغو وسلو شمیر د هغو معلوماتو له مخې خپور سوی چې تحقیقاتي ډلې لاسته راوړی دی، خو د ټایم مجلې په باور که دا شمیره سمه وي نو امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو هر کس ته تر یوې ډېره سپکه وسله ورکړې ده، ځکه د ناټو د هغه راپور له مخې چې په 2015 کال کې خپور سو د افغانستان امنیتي ځواکونو شمیر 315 سره وښتل سو. ټایم وړاندې لیکي پینتاګون تر اوسه د هغو سپکو وسلو شمیر نه دی ښودلی چې د عراق او افغانستان ځواکونو ته یې استولی دي، خو یا د تحقیقاتي ډله له یوه کال راهیسې توانېدلی چې دغه تخمیني شمیره ترلاسه کړي. دغه تحقیقاتي ډله وایي په خپلو ارزونو کې یې د پینتاګون د قراردادونو له لستونو، حکومتي راپورونو او نورو دولتي قراردادونو څخه کار اخیستی دی چې ښیي د پینتاګون لخوا افغانستان او عراق ته د لیږل شوي سپکې وسلې ارزښت شاوخوا 2.4 میلیارده ډالره دی. ټایم مجله لیکي د امریکا استخباراتي راپورونو او عيني شاهدانو د مخ ویلي و چې د دغو وسلو ډیره برخه یې یا ورکسوي او یا د جګړو پر مهال لمنځه تللې ده. ټایم د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګر د 2014 کال راپور ته اشاره کړې چې په هغه کې پر پینتاګون انتقاد شوی و چې افغانستان ته د لیږل شوو وسلو برخلیک ته پام نه کوي. پرنسا لاتینا خبری سایت بیا د افغانستان د روغتیا په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه سایت د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له قوله لیکلي چې وایي سره له دې چې اوس روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او ماشومانو لاسرسی ډیر سوی، خو په ټوله کې دغه خدمات په افغانستان کې ټولو خلکو ته نه رسیږي. په مطلب کې راغلي د افغانستان 15 ولایتونه د جګړو له کبله په ناوړه شرایطو کې دي او د دغو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په پام کې لري تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې په ټول هیواد کې 309 روغتیایي مرکزونه فعال کړي. د پرنسا لاتینا سایت په خبره په افغانستان کې د عمر اوسط 64 کاله دی او له هر څلورو ماشومانو څخه یو یې تر 15 کلنۍ د مخه د بیلابیلو ناروغیو له کبله مري.
له څو میاشتو راهیسې په ایران کې د مخدرو موادو د قاچاقبرو لپاره د اعدام په سزا غور کیږي. ایران د تر ټولو زیات د مخدرو موادو په جرم زیات کسان اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان په داسې حال کې چې د ایران له مخدرو موادو سره مبارزه ستای خود د اعدامونو مخالفت کوي. د دې موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د ایران یو لوړ قضایي مقام وایي چې اعدامونه هم منشوي کړای د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیسي. د ایران د قضا د څېړنیز کمیټې رئیس محمد باقر الفت د ایران د تسنیم خبری آژانس ته وویل د انتظار وړ پایلې لاسته نه دي راغلي او د مخدره توکو قاچاق لږ نه بلکې ډیر شوی دی. الفت وایي یو مهم لامل دا دی چې د مخدرو توکو د قاچاق په جرم اصلي تورن نه بلکې ساده قاچاق بران اعدامیږي. د ده په عقیده به ګواښونکي دا وي چې د اعدام پر ځای دا کسان په اوږده حبس کې واچول شي او شاقه کارونو ته وګمارل شي. ایران د نړۍ یوه له سترو اعدامي شوراګانو څخه لري. د امنیستی انټرنیشنل د راپور لمخې په 2015 کال کې په ایران کې د 900 اعدام حکمونه تطبیق شول او د سکه ل پیل څخه خایې څه د پاسه 900 تنه اعدام شوي وي. د ایران اسلامي جمهوریت وایي چې یوازې په 2012 کال کې 388 تنه اپیوم چې د نړۍ 2.5 سلنه کېږي نیولی دي، خو ویل کېږي چې د مخدرو توکو له قاچاقچیانو سره د افغانستان او پاکستان په پولو کې د اخوډب له امله یې ډېر امنیتي کارکوونکي هم له لاسه ورکړي دي. د دغو اعدامونو زیاتره قربانیان یا د مخدرو توکو قاچاق برو او یا هم د ماشومانو د جنسي تجاوزونو مرتکب تورن کسان. اوس لمیاشتو راهیسې په ایران کې په دې خبرې کېږي چې د مخدرو توکو د قاچاقچیانو په وړاندې د مبارزې لپاره د اعدام په سزا غور وشي. د ایران قضا وایي چې د مخدرو توکو معامله ګران چې په زرهاو ځوانان د مرګ کندې ته ټیل وهي باید سزا وویني. ملګرو ملتونو په تکرار د مخدرو توکو په وړاندې د ایران مبارزه ستایلې خو د اعدام د حکم پر ضد دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 بجې د لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو ته سپارو. هر یک شنبه په همدې وخت مایکروفون ستاسو خبرونه وي. اوس اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
افغان ځواکونو د پکتیا ولایت د جانوخیل ولسوالۍ د بیرته نیونې لپاره عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار امنیتي ځواکونو له کوټ هسکی مینی اچین او نازیانو له ولسوالۍ څخه چې د روسي عملیات په جریان کې له دایشیانو نیولې شاتک کړی دی او سیمه بیرته دایشیانو لاندې کړې ده. د جوزجان ولایت چارواکي ویل طالبانو تش په نامه والی د هغه برید په ترت کې وژل شوی چې امنیتي ځواکونو پرون سهار د جنگل اریخ په کلی کې وکړه. د بغلان ولایت چارواکي وایي په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته سخت مرګ ژوبله وخت او پاتې کسان یې په شاتک ته اړ شوي دي. ایټالیا د سخت زلزلې د 300 تنو قربانیانو لپاره د ماتم ورځ اعلان کړه. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د تبریز ښار په یو عقلي رواني روغتون کې د لګیدو په نتیجه کې یو تن وشل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. او د ترکیه د یاربکر د جنوب ختیس خار هوایی ډګر ته نږدې راکټونه ولګیدل.
شنونده های عزیز، سلام های من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان را بپذیرید. شما را به برنامه مایکروفون شما خوش آمدید میگیم. موضوع برنامه به فعالیت و کارکردهای شاروالی ها در افغانستان اختصاص یافته است. شما می توانید با تماس به برنامه در این مورد نظریات خود را ارائه بکنید و همچنان در این مورد بگویید که چی چیز ضرور است که شاروالی ها باید انجام بدهند و در صدر برنامه های کاریشان جا داشته باشد. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، نن فروخ صاحب د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاروالیو دوهم ملي کانفرنس ته وینا هم کوي.
بله،
نو دا یو شپل مسو چې دی اوریدونکو نظر د شاروالیو په اړه وورو. د شاروالیو او شاروالانو لکاره تاسو اوریدونکو څومره راضی است؟ د شاروالیو د کارونو د شکیدو لپاره څو وړاندیز لري او یا له شاروالیو څه توقع لري؟ هله لرو چې په دغه موضوعاتو به خپل نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خوداره زما همکار ستار فروغ درته اعلان کړي، او که سکایپ لري، انټرنیټ لري، نو دا هم په یاد لري چې زموږ پته ده radio.azadi او د افغان بي سي ماته سواتل شمیره خو در معلومه ده. ډیرو اوریدونکو مخکله مخکې پیغامونه راستولې دي. د ټولو منندوی د دوی پیغامونه لولو، خو اول به اوریدونکو ته ورشو چې د ټلیفون او سکایپ لري را سره دي.
بله، یک شنونده ما از طریق سکایپ تماس گرفتن. شنونده عزیز بفرمایید، از کجا به تماس شدین؟
عرض سلام و احترام دارم بر شما و شنونده های عزیزتان. من از لندن صحبت میکنم بر امر شما.
بفرمایید.
سریخ صاحب مهربانی.
بله، زنده باشین، سلامت باشین. من یک سوال اساسی را مطرح میکنم، امیدوار هستم که شنونده هم در این مورد صحبت کنم. فکر کنم هسته اساسی که در امروز باعث در شرایط امروز باعث مشکل بر مردم شده از طرف شاروالی، فساد اداری و غصب زمین غرض به ملکیت های شهری از طرف زورمندا هست. اصل عمده همی فساد اداری و غصب ملکیت هاست که ای اگر گرفته شود جلوش مردم اعتماد پیدا میکنن به دولت و همراه دولت همکاری میکنن. هرگاه جلوی فساد گرفته نشه مردم شاروالی کابل شاروالی ها در مجموع متاسفانه با بحران اعتماد مواجه هستند. این نکته اساسی است. و نکته دیگری که میخوایم عرض کنم خدمت شما این است که شاروالی ها انتخابی شود، شرایط اعتماد را دولت بار بیاره، در نظر داشته گپای قبلی که من عرض کردم او گپا را تطبیق کنه، مبارزه علیه فساد و غصب زمین و ملکیت های شاروالی، که اگر اعتماد مردم را جلب کرد باز شاروالی ها انتخابی شود، این به نفع مردم افغانستان است و برای پیشرفت شاروالی ها بسیار مناسب است و پیشرفت اصول شهرمندی و شهرنشینی بسیار مناسب است. فکر میکنم از اصول اساسی و عمده همی باشه. شنونده هم در این مورد اگر نظر بتن و
ډیر مننه کورودن. البته موږ البته ډیر تمرکز پدې کوو چې فعلا د څه دي هم د موجوده شاروالۍ د څومره موثر دي، څومره کار کوي او څه باید وکړي چې خلک نور هم ترې راضي شي او کار یې لا موثر شي.
بله دقیقا. شنونده روی خط تلفن هم داریم، بفرمایید. شنونده عزیز خود را معرفی بکنین، از کجا به تماس شدین؟
احترامات و سلام های ما بر شما تقدیم است. درنگ سروان صاحب تاست به مینی و خلوص خدک سلام من استاس تکنیکی هم کاران و تاستاس طول و کارکون کتا در خوشحالیم که خور سویلا حسرت نظیمی بیا آزادی را جوت را غلی ده در زیادر تو خوشحالیم به ده آواز چاورم زما خپل پخوانی وقتون پا یاد راجی او اس با پا موضوع باندی و گریو
منان سلامت
ترسو چی زورمندانی سروان سر ترسو چی زورمندانی دلتا او غاسبی نیی و دازه در تا پزغر دو ویلسن چی هیچ شاروال پا کابل کی یا پا نور ولایتونی که دا افغانستان کار نسی که ولی یا واجه نی لاره از ما غاوری سر
بله بله استاسی غاورو
یا واجه نی لاره دادا چی زما دا دوارو لورپو محترم و رهبران سخداهی لده که د غاصبین مخونی شي او د زورمندانو مخونی شي ترڅو خاروالۍ وکولی شي چې په ډېر ښه صورت باندې دوی د مرکز خار او د ولایتونو خارونه په هغه ښکلې بڼه چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي جوړ کړي، او که د دې زورمندانو او غاصبینو مخ ونه نیولی شي نو زه فکر نه کوم چې په شل کاله کې هم زمونږ دا ارمان پوره شي، یعنی زمونږ دا ښار جوړ شي. خو خدای دې وکړي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت او دولت دواړه دې کار ته توجه وکړي او غاصبین ورکړي ترڅو زمونږ ټول ملک ښکلی شي او سرابه شي. په ډېر درناوی
سلامت اوسئ. مننه خوشخوی صاحب. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو،
بفرمایئ. بله
مهرباني
سه شنونده ما فکر کنم خط شد.
نه شته خبری نکی.
بله تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید، بفرمایید. بله
فاروق احمد یم از مدن نگاری کرده سنیوریده.
مهرباني کوی
مقران تروان که آن خود سال سال تا تن رجیم که تصور که سامین و انزوان در شاروالای یا چلوالای در چلوالای شاروالای تن همه مینه در او رسول شاروالای چلوالای دیم دکه دلتا از خالق ملکیتون او در دولت ملکیتون هم در چلوالای خالق تصمیم کل خواهر در وطان تا وقت خواهر کارا یا دور تعمیرات او در شان تجور کری دیم.
بله سب.
بله
بله صاحب. بله بله ستاسی خبری مو واوریدی، مننه چی تلفن مو کو.
تشکر
کردن
از تماس و نظر شما. شنونده داریم که از طریق اسکایپ بله تماس گرفتن، بفرمایید.
بله السلام علیکم. د جدیر رو ټولو کارکونکو د همدانشان ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې سلام وړاندې کوم. الهام کټه وزیر کابل نه تاسو سره تماس کیم.
شکر افای کټه. سلام به شما هم، بفرمایید.
تشکر، مننه، ژوندی اوسی. واقعا ډیر ښکلی موضوع ده او د یو ښار او د یو هیواد د بهبود لپاره که سړی څومره فکر وکړي ټول اسا پوکسې په ښاروالۍ په کارونو په ښاروالۍ په مشر پلانونو باندې ده. چون کابل ښار کې که دا یعنی واقعیت واضح خبره ده، د کابل په ښار کې په د کابل په هر ګوټ کې که سړی ورته وګوري او یو سړی ورسره مخامخ شي کثافات ډیر پیدا کیږي او د هغوی په وړاندې باندې هېڅ د ښاروالۍ هېڅ کار نه ده کړی. یو خو مهیله د کابل له ښاروالۍ څخه دا ده چې دا د کثافاتو مخنیوی وکړي، ځکه کثافات خپله یو ډول د ماشومانو لپاره همدارنګه د لویانو لپاره د مختلفو امراضو د دلیل کېدلی سي او د مختلفو امراضونو سره یې مخامخ کوي، نو د کثافاتو مخنیوی باید وکړي. که په دوهم کټګوري کې پکتیکا ته راسه، مثلا زه د پکتیکا اوسېدونکی یم، پکتیکا ښاروالۍ په مرکز کې هم ډېر زیات کثافات لیدل کېږي او په وړاندې باندې هېڅ اکثر عمل دی نه ده کړی. همدارنګه د ښاروالۍ او ولسوالیو لپاره د دې هېڅ ډول په دې پرمختګ لپاره هېڅ د ماسټر پلان نه لري او که لري همداسې لري چې هغه د دغه د کابل ښار د پرمختګ د بهبود لپاره هېڅ اړین نه ده. او بل دا د پکتیکا دروازې په لکونو افغانیو باندې جوړه کړله، خو د هغه څومره مصارف چې وکړو د هغو مصارفو په پرتله ډېره کمزوري وه. او چې اوس ویجاړه شوې ده د هغې ترمیم له ښاروالۍ چې مهیله ده زه دا باید بېرته د سره ترمیم کړي. همداشان د والي صاحب الیاس واتت نه مهیله ارزو ده چې د ښاروالۍ کې ډېر زیات مشکلات ډېر زیات خیانتونه کېږي، زه باید د دغو په وړاندې باندې باید جدي باید غبرګون وشي او دغو باید مخنیوی وشي. که څه هم د نورو کارونو که سړی څومره فکر وکړي پکتیکا ښاروالۍ پکتیکا ښار ته هېڅ کار نه ده کړی، هیله ارزو د پکتیکا له ښاروالۍ نه ده داسې باید کار ورته وکړي او په صحیح ماسټر پلان او په صحیح پلان په مطابق باندې ښار کې نوي تعمیرات او نوي مارکیټونه باید جوړ کړي. همداشان د ښار لپاره باید صحیح پلان ولري او ځوانانو چې مهیله ارزو ده داسې اوس هغه ځوانان فاني ځوانان نه دي چې د یو چا تر تسلط لاندې راسي او د هغوی احساس او د هغوی ولوله تر خپل کنټرول لاندې راولي. ځوانانو چې همداسې د ځوانانو غوښتنه باندې هم مدني ټولنه باندې مې دا یو خاص یو غوښتنه ده چې داسې د ښاروالۍ هغه کارونه چې دي کېږي هغه باید وڅاري، د هغوی باید غوښتنه وسي. هغه یعنی دی کافي بودیجه هر څه لپاره لري خو متاسبه نه دي هیڅ کار نه ده کړی.
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو.
بله بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامات جوړ مریض نه
باندې کوي مهرباني صاحب.
سلام علیکم سره والی باندې بس تاسو د سره والی د ولاته اس کار کړی
درست. یعنی تاسو دې کوم کار توقع ورڅخه لری؟
نو څه کار کوي؟ نو کوم کار کوي؟ چې ولا کلا څنګه شم؟ د شاګر د ستنې چې دې زونه څه کلاي دې؟
بله شه. سلامت اوسئ مننه. همدمو نظر رو کورودن بس به څو پیغامونه ولولو چې اوریدونکو راستولې دي. د افغان بیسیم د تاسو واټل شمیرې لري. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي وایي څو شاروالان سر په سر هلمند ترغلل خو هیڅ کاري ونه کړ، فقط خپل جیبونه ډاکټر. بل اوریدونکو میرویس له کندهار لیکي وایي د کندهار مخکنیو شاروالانو د کندهار شاروال د شاروالی مخکینی کارمندان چې په فساد اخته او اکثره اوس هم په شاروالی کې وظیفه لري باید دغه خلک هم له وظیفې څخه لري شي او هم جزا ورکړي شي. عبدالرازق صاحبزاده الینګار څخه چې د لغمان ولسوالۍ لیکي و د لغمان شاروال د البته په فساد تورنوي. البته اوس موږ نسو کولای چې ستاسو خبره به حقیقت بی او که بنوي، خو که دا ووایي چې شاروالی کې مو څو ستونزې دي باید څو وکړي څو وړاندیز ورته لري موږ به خوشحاله سو. محمد فهیم ادیب له میدان ښاره لیکي وایي که د هر کور مخې ته شاروال ودروي او د هغه شاروال د پاسه بل شاروال ودروي دا ملک به له کثافاتو خلاص نشي. ادیب صاحب علت نه دی څرګند کړی چې ولي. بل اوریدون که عمران لیکلی دی وای په خوست کې چې سړک ته را روان شي سترګې به دي له خاورو ډکې شي، سړک لکه د نورو ښارونو په څیر نه جارو کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکلی دی وای په لشکرګاه کې د ښاروالۍ خدمات ښه نه دي، ځکه کثافت دانۍ پر خپل وخت نه پاکیږي او چیرې هم داسې له موادو نه دي خالي شوي چې څوک یو شی پکې واچوي. مجیب رحمان له جلال آباد څخه لیکي وای دلته د ښار په صفایي کې هیڅ کار نه دی شوی، قدم په قدم د ګندونو ډیرانو نه دي، د ځمکو په غصب کې مستقیما ښاروالان لاس لري. او عبدالاکبر سادات لیکي وای د نورو ارګانونو په شان ښاروالۍ هم د فساد مرکزونه دی، باید چې د فساد مخه ونیول شي.
بله، به همین ترتیب اجمل از کابل در پیامش از ښاروالی کابل خواهان توجه لازم در قسمت پاکی و صفایی شهر کابل شده و غلام فاروق از منطقه قصبه شهر کابل نوشته است که در اطراف بلاک های خواجه‌رواش سگ های ولگرد سبب آزار و اذیت باشنده های محل می شوند. در این قسمت از ښاروالی کابل خواسته که توجه نماید. به همین ترتیب گلمیران عثمان خیل از نهرین ولایت بغلان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است، اوایدی که از داخل شهرها جمع آوری می شود دوباره اگر به بازسازی و صفایی شهرها استفاده شود بسیار ممت و مؤثر واقع خواهد شد. اما به گفته این شنونده ما یا به نوشته این شنونده ما با تأسف در کل ښاروالی ها با فساد گسترده مواجه هستند و از کار کرده ښاروال جدید ولسوالی نهرین استقبال میکند. اما این شنونده ما ننوشته است که چرا از کار کرد و فعالیت ښاروال جدید ولسوالی نهرین استقبال میکند، چی کارهای را انجام داده که سبب رضایت این شنونده ما شده.
بله، اما کوری ودان چی دی خپل ښاروال ستاینه ایم کرده په دیر مواردی که مشافانن که چوک شکارم کهوی اگر شی نه یادو البته بعد یواز یادو بهتره ده چی که چا شکار کرده شی یاد شی و که منفی کاری وی منفی میاد شی. وست دی سکایپ لاری آوریدون که لرو مهربانی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
پښتونیارم د دوبۍ څخه.
مهرباني کوئ پښتونیار صاحب.
زه د خپل ولس څخه غوښتنه کوم، هیڅ کله دلته دوبۍ ته راشي دونه درشي خیال ساتي. هلته ولې په وطن کې درشي؟ دلته ځکه خو جرمني سته نسوار تو کې 1500 درهمه جرمانه ده. اس یو سړی بم نو وینځ په سړک باندې بنسوار تو کې یاداس نغه به ارشه که یو شی وخوري هغه کچره به خامخا ډرم ترسی په ډرم کې بیا چی روډ سړک نه چی. نو دا ټول مسولیت خپل عوام د ولس کار دی، بس کچره ونه غورځي یا صفایي خیال وساتي. هر شی کې کروڑ ماتیم دی لاس لري کروڑ هر کار کې د ولس لاس دی، بس ولس د شان ته پام وکړي. ولې هر مسولیت په ښاروالانو باندې توانی هر شی په غوښنه.
بله صاحب، ستاسو خبره دقیقه ده. حتی ډیر داسې ښارونه دي د دنیا چې جریمه هم نشته پکې، لیکن یو ماشوم هم ستاسو په اصطلاح کچره په سړک او په پیاده رو نه اچوي، ځي هم داسې ټوکرۍ ته یا د کثافاتو بیرل ته اچوي. حتی ما درې کلن او څلور کلن ماشومان لیدلي دي چې همدا کار نه کوي، په سړک یې نه اچوي. بل اوریدونکی هم لرو.
بله بفرمایئ شنوندې عزیز. بله
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. شفق يم د لوګر ولایت مرکز څخه.
مهرباني کوئ شفق صاحب.
یقینا ډېر ښه موضوع ټاکلې ده. ښاروالي په هر هیواد کې ډېر زیات مهم رول لري. د هیواد د چاپیریال پاک ساتل او پاک هوا مربوط د ښاروالي د خصوصا په خاریاتو کې خلوبه د مرغه په افغانستان کې ښاروالي ډیره پاتې او ناکامه ده. د ښار پاکوالی او د ښار آب و هوا ته هیڅ توجه نه کوي، خصوصا په بازارونو کې چې د خلکو نفوس هم ډیر زیات وي او نظافت ته خورا ضرورت ډیر زیات لیدل کیږي. په بازار کې آب پاشي نشته، د بې فائدې کاغذونو ټولول نشته، د لکتایو پاکول نشته او هغه پارکونه چې په هیغه کې ګلان یا شین چمن وي د هیغو نظافت او پر وخت اوبو ورکول نشته. شاروالی صرف یو کار ته تکړه ده چې په غریبانو دوکانونه وتړي او هغه مارکیټونه چې د شاروالی مربوط وي کرایه جګه کړي او لوړې کړي. او زه که د خپل ولایت لوګر درته ووایم، دلته چې هر شاروال نوی راشي هغه اول خپل ځان ته یو ښه کور جوړ کړي یا یو ښه مارکیټ جوړ کړي، بیا د هغه نه وروسته چې کم کم خدمت کړي د خلکو دپاره وکړي، نور هېڅ داسې خاص خدمت په سترګو نه لیدل کېږي. کابل پرېږده چې هغه د افغانستان پایتخت ده، مرکز ده، چې هوا یې دومره کثیفه ده چې حتی یو کس فکر کوي چې دلته اسمان وریځ ده، هېڅ دا تصور نه کېږي چې دلته ورځ ده، مازدیګر ده، ماسپښین ده، غرمه ده. خو نسبتا کابل ته زموږ ولایت بیا ښه دی، یو اندازه دلته نفوس هم تقریبا ډېر کم ده، خو بیا هم هېڅ توجه نشته ښار ته چې ننه ځي، یو بد بوی ده، هېڅ د خوشحالي او د آرام احساس یو څوک نه پکې کوي. دا مې لنډ نظر و.
ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړ.
بله، شنونده دیگر ما هم از طریق اسکایپ تماس گرفتن به برنامه، بشنویم که چی نظر دارن در مورد موضوع برنامه. بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
سلام، صبح بخیر، عبدالله هستم از کابل. سلام به شما و شنونده های عزیز شما.
تشکر، سلام، ما را هم بپذیریم.
این سب واقعا موضوع دلچسب است. هیچ وقت شاروالی ها نمی تواند به تنهایی نظافت را در شهرها و در جای بود و باش تامین کنند، مگر اینکه شهروندان هم فرهنگ شهرنشینی را یاد بگیرند و مراعات کنند. چون ما مثال های زیادی در جامعه خود داریم که در اینجا شهروندان ما مراعات نمی کنند فرهنگ شهرنشینی را و نمی دانند که باید زباله ها را در کجا و چه قسم جمع کنند. و همچنان شهروالی ها هم در اینجا بعضی اوقات مقصر می باشند و تا وقتی که همین قوانین انتخاباتی گپا سر و سامان نشود، شاروالی ها از طریق انتخابات برگزیده نشوند، البته انتخابات شفاف، انتخاباتی که به آرای مردم باشه، همچون مشکلات شاید ادامه کنه. پس بر اساس یک کار اساسی ضرورت است تا شاروال ها هم انتخاب بشوند و مردم ما هم نظافت را در شهرها مراعات کنند و همون شاروالی که خدمت نمیکنه میشه که به دفعه بعدی برشان رای نده و که به کسی رای بتن که خدمت میکنند، میشه که باز ما یک شهر پاک، زیبا و خوبی داشته باشیم.
تشکر آقای عبدالله از نظر شما. موضوع برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی به فعالیت و کار شاروالی ها در افغانستان اختصاص یافته است. شما می توانید که به برنامه مثل شنونده های دیگر ما که تماس گرفتن شما هم تماس بگیرین و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح کنین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان می توانید از طریق آدرس اسکایپ رادیو آزادی که radio.azadi هست تماس بگیرین، نظریات و پیشنهادات خود را مطرح بکنین. به همین ترتیب از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 هم می توانید برای ما پیام های کوتاه بفرستین که همین کار را برخی از شنونده های ما کردن. اندک پیش برخی از پیام ها را من و همکارم آقای ساروان به خوانش گرفتیم و تعدادی از پیام ها را بعداً میخوانیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایین از کجا به تماس شدین و اسم شما چی هست؟
مهربانی.
بله، سلام به شما هم، تماستان برقرار شده، بفرمایین.
و علیکم السلام.
بله،
مهربانی.
ما درول همت ما د خوشاله څخه هم سفر علی کنه ولیدا.
مهرباني کوئ همت صاحب، ومن چې له مشتره تماس نیسی نو یو داسې ځای دریږي یا کینی چې هلته غلمغال نه وي. رغبو صفه ده، خو مخکې نور اوازونه هم راتلل. اوس مهرباني وکړئ وخت کم دی او خپل نظر څرګند کړئ.
خوشاله ته خبره له سلام، خوشاله کې مشکلې زیات ستونزې سره کوم ډېر زیات شکر الحمدلله ہے سر کو ترمیم روان ہے جت سر کو نظام فوریت کی جوڑ شو رہے ترمیم شو اور یہ وقت دا ہا تا سن دے کے خدا دلم دے او یہ لے دے رہے جت کنگ دی تے او بڑا سی بخار بن میرے وقت یہ خبر کر دینا جوڑ کی سر ولی تے کہیں نہ رہا ماچ دی تے یہ لے لو کی نور تمہارا خاص
بله صاحب، یو همت صاحب یو خبر له یو پښتنه بل تاسو کوله تر اوسه مشه پښتنه نه ده کړی پخپل شاریان یا تاسو پخپل د شار په پاکی کې څومره برخه اخلي هم دا ویلې چې تاسو وای چې تنګ دي آیا غندونه خو ویلو ته نه چوي
څنګه
درست پر حال سلامت و سی شداره چه پا دی عرم شاریان خپل نظر سرگن که چه آیا دی خپل شار پا پاکی که دوی هم برخ اخلی دوی هم ملامتی لری که ملامتی منی او کنه منی خیر
بله
بله اردون کتاب بارش
بله بشنانده دیگر میرویم بفرماین رادیو آزادیست
السلام علیکم مل طرفم سلامونه قبول کړئ تاسو تاسو ټول همکارانو ته ریډیو کې جوړ او روغ وي سروان صاحب
کور دی ودان مهرباني کوي
محترم سروان صاحب د هلمند ولایت نه خبرې کوم دلته په هلمند ولایت کې شروالان خوډي راغلي دي مخکې شروال صاحب شو تبدیل چې ساغه بیا هم شو مخلص دا شروال چې راغلي دي تباورو که سروان صاحب دغه شروالی ټیکس په خپل وخت باندې غواړي کوی که رای نه کړی سبا را نه وړی موږ ستاسو دوکانونه بندوو ما څنګه کوو داسې به وکړو څنګه به وکړو خو را بس اصلي خبرې ته چې زموږ د بعضې ځایو کښې په بازار لشکرګا ښار کښې سړکان چې جوړ کړي دي تقریبا دغه د یو کال پوره سو دغه سړکان همداسې نیمایي پرې شي په خپل حال باندې چاره دغسې ډکې دي چې هېڅ پاملرنه یې نه ده ورته کړې همداسې خاص بدبویي کوي چې کسبدانۍ په همدغه رقم باندې ډکې پاتې دي سړکان د کوچني اختر د روژې راهیسې جارو کړي نه دي په همدغسې دي چې په سړک باندې روانې سترګې سړي د خاورو ډکې همدغسې دي چاره همدغسې ډکې دي هېڅ ډکې کړې نه دي
صحیح ډېره مننه البته تاسو ویل چې ټکس په خپل وخت اخلي دا خو یې صحیح کار ده لیکن دغه بله خبره چې بیا صفایی ته توجه نه لري دا بیا منفی خبره ده
بله از این شنونده ما سپاسگزاری میکنیم که نظر خود را ارائه کردن شنونده
بله
دیگر روی خط تلفن داریم همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که تماس داریم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما بله
سلام علیکم
و علیکم السلام
خادم سر د هلمند ولایت څخه مدني فعال استاذ سره مې اړیکه نیولې ده ډېر خوښ شولم ستاسو دا خپرونې څخه چې تاسو دا خپرونه مخ په وړاندې وړئ
سلامت اوسئ کور دې ودان مهرباني
دا چې د هلمند ولایت څخه د شروالۍ په اړه چې تاسو زه د هلمند یو اوسېدونکی یم مدني فعال ځوان یم زه په خاص ډول د رئیس جمهور څخه او د شهسزۍ د وزیر څخه زه ډېره مننه کوم چې دا چې خلک ځینې انتقادونه کوي او ستونزې لري هغه پر ځای خبرې دي ځینې خو بعض ځینې باید وغندو دا چې د لشکرګاه ښاروال نوی ښاروال ماسټر انجینر مطیع الله بهیر د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یو ممتاز او قدر ښه شخصیت راغلی دی ماسټر دی په دې شروالۍ په شفاظۍ کښې ماسټري لري د ده پلانونه د ده ستراتیجي او د ده کارکردګۍ موږ ته د افتخار ځای دی دا چې دی د هلمند دی او دی
خادم صاحب مخکینۍ اورېدونکي خبرې مو واورېدې د مخکینۍ اورېدونکي بیا ګیله درلوده وایي مالیه یا ټکس په خپل وخت اخلي لیکن د ښار
ټوله لشکرګاه کښې په ټوله لشکرګاه کښې خلک خپل مالیه نه تاویلي ټکس نه تاویلي د ښاروالۍ ښار د لشکرګاه ښار ډېر کوچنی ښار دی ښاروالۍ ته پوهېږي چې ښاروالۍ د بل ځای بودیجه نه لري د دغه ښار دی کثافتدانۍ ورته جوړې دي کثافتدانۍ ته کچرې نه ورچي او همدارنګه ټول دوکانونه چې ټاپه کېږي هغه دوکانونه خپل ټکس نه ورکوي پر وخت زمان باندې بس د دوی ښاریان داسې وایي چې موږ ته ټول را وبخښي او دا کار وکړو دا چې زما ښاروال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کښې لومړی ماستر ښاروال مسلکي ښاروال دی که د کابل ښاروال شي که د نورو ولایتونو ښاروال شي نسبت ده ته علمیت نه لري یو بااحساسه علمي
کافی به یې صفت هم دومره دا ووایاست چې ښار کې څه کار کړی دی کوم ابتکار یې وښیاست کوم نوی کار چې کړی وي هغه ووایاست چې نور اورېدونکي خبر شي
نوی ښاروال کارات دا دی چې په دا څلور دېرش ولایتو کې په عوایدو کې څلور دېرش ولایتو کې په عوایدو کې لشکرګاه اول سوله د دې ښاروال په راتګ څخه یو اتیا تر پنځه اتیا فیصده پورې د لشکرګاه ښاروالۍ عواید ورسېدله. شپه ورځ د تنظیم چې
د ښار د پاکي او صفایي او رغونې په برخه کې څه کار کړی دی؟
د روغونو په برخه کې موږ د ښار په سیمه کې د ساتیانو په سیمه څلورمه او پنځمه او درېمه ناحیه کې زموږ هوارکاریانې سړکونه چریانې روان دي. د ښار په منځ کې چې څه ګلدانیانې د دې ترمیم شروع دي زموږ د ښاروال تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دی راغلی دی. شپږ میاشتې د شپږ میاشتې په دوران کې د ځینې څلورو ناحیه د درېمې ناحیه د اولې ناحیه ټول سړکان پاخه شول او سړکان اوس باندې کار روان دي.
د
بیارۍ سیستم
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ کور ودان. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
بله بفرمایئ. بله
مهرباني وکړئ چې ډېر کم وخت پاتې دی. مهرباني خیر لکه چې دوی خبرې ونه کړې. مهرباني.
بله
نه ټلیفون یې قطع شو. یو څو پیغام به ولولو.
بله بفرمایئ. خب پیام اول ما بخونش میگیرم. آقای ساروان، جواد یک شنونده ما نوشته است که شاروالی شهر لشکرگاه به اندازه توان خود به مردم خدمت میکند، کثافات را از شهر پاک مینماید و نهال ها را آب میدهد. به همین ترتیب یک شنونده دیگر ما از کابل نوشته است که از چندین سال است که سرک نزدیک چرایی سرسبزی در کابل خامه است و قیریزی نشده. این شنونده ما همچنان نوشته است که در نزدیک و مقابل این سرک چندین شفاخانه خصوصی و هتل ها هم موقعیت دارند.